السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اوري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضع لا پسې خرابه شوې، خو طالبان دغه مسله نه مني.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
د ټویټر سپیسونو یا خونو په اړه څومره پوهیږي؟
خلک په آرام د خپل کورونو څخه خبرې کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي، او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لاره ده.
په خوست کې له ښوونځیو سلګونه تازه فارغ شوي وایي د کانکور لپاره چمتووالی نیسي، خو هیله ده چې پوهنتونونه خلاص شي.
تیر کال چې کانکور حاصل شوی تر اوسه پورې پوهنتونونه تړل شوي دي. غواړم چې پاینده کې سبتنام وکړم تر څو سیستم هم منظم شي او کانکور لپاره جګې نمرې واخلم، بخې پنځه ته لاړ شم.
که وختو د انګی یا ساندې په اړه هم تاسو ته راپور خبرو چې څه دی.
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانېګۍ راغه خبر رښتیا ده، زما عزرایل ملکه دا ده، نن میرو اخلي راته بلا ده.
در هر سمخ که ده افغانستان سیمی او نره خبرونه لأجمل اندورو.
د طالبانو ځینې سرچینو تایید کړی ده چې په فراه ولایت کې یو کانډایي وګړی نیولی دی. افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا بهیر بیرته منظم شوی دی. او د جرمنی وی محکمې د سوریې د استخباراتو یو پخانه مامور د بشر ضد جرمونو مجرم بلل او په عمری بند محکوم کړي. بشپړ خبرونه واوري. سرکې هم د افغانستان په اړه د طالبانو ځینو سرچینو تایید کړی چې په فراه ولایت کې یو کانډایي وګړی نیولی. یو ځایي امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهرنی له هرات څخه فراه ته روانو چې د طالبانو د استخباراتي مامورینو لخوا د فراه رود په سیمه کې نیول شوی. د دې سرچینې په وینا چې د رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه لرله، یاد کس د هویت تر تثبیت وروسته دا مهال د نورو پښتنو ګربېګونو لپاره د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست په توقیف کې دی. په سیمه کې ځایي طالب چارواکو په څرګنده د دې موضوع په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ازادۍ راډیو ته په یو رسېدلي غږیز کلیپ کې چې ظاهرا د طالبانو د بالابلوک ولسوالۍ یو چارواکي ته منسوب دی اورېدل کېږي چې نیول شوی کس کانډایی یادوي او وایي چې له پاکستان څخه په ویزا افغانستان ته ورغلی او تر دې مخکې یو شمېر نورو ولایتونو ته هم سفرونه کړي. د طالبانو د حکومت رسمي ویندویانو د دې کس د نیول کېدو او هویت په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې ده. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برېښنا کې د 80% کې کموالی خبر ورکړی و، خو نن سهار د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې وویل چې له ازبکستان څخه د برېښنا په بهیر کې راغلې ستونزه هواره شوې.
کوم ستونزه چې د ازبکستان هیواد تل مرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه، د برېښنا هغه بشپړه حل سوله او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د قرارداد د مخې څخه چې د ازبکستان هیواد سره کړی دی بشپړه برېښنا اخلي.
د افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارد کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کوي، خو د دې سربیره د یوې میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خرابه کړی دی. دغه سازمان نن په یو ریپورت کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعه بدل شوی. د هیومن رایټس واچ په دې ریپورت کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. طالب استازو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ریپورت ادعا رد کړې دي. د جرمنی بی محکمې د سوریې د استخباراتو یو پخانه مامور د بشر ضد جرمونو په تور مجرم بلل او په عمری بند محکوم کړي. دا ولسمشر بشر لسد د رژیم لخوا د شکنجه په تړاو د کس په نړیوال کچ لومړنۍ د چې سزا ورکول کیږي. محکمې ته 50 کلن انور رسلان له 2001 محکمې اته 50 کلن انور رسلان له 2012 میلادي کال څخه تر 2012 میلادي کال پورې په الخطیب زندان کې د 22 وژنو په نظارت مجرم وباله. جرمني څارنوالانو محکمې ته ویلي چې رسلان په همدې موده کې د 4000 زیاتو زندانیانو د سیستماتیک او بیرحمانه شکنجه څارنه او نظارت هم کړی دی. د ایران تر ډیر شو زیاتو خارونو کې سلګونه خون کې له هغه اعتراضونو سره یو ځای شوی دي چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي او د کار په شرایطو کې د خوالي غوښته نه کوي. ریپورتونه ښیي چې تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، کوم او نور خارونو کې خونکو اعتراضونه کړي دي. ریپورتونه دا هم وایي چې معترضو ایرانی خونکو پر هغه څه انتقاد کوي چې دوی د پوهنې په وړاندې د ایرانی واکمنو بې پروايي بولي او په عین حال کې د خپل نیول شو همکارانو د خوشی کېدو غوښته نه کوله. خونکو په ورستوي کې په ایران کې څو نور اعتراضونه هم کړي وو چې ځینې وختونه د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي وو.
خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنیدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی. دغه سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزه یا فاجعه بدل شوی، خو طالبان بیا دغه نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومت ولې په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت ټولو خلکو ته د امن فضا رامنځته شوې ده. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو د تر نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن سوی دی. د راپور کې چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی، په کې راغلي چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا ښځې او ماشومان پرې کوي. د هیومن رایټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت ته کتنه شوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د 13 کلونو لاسته راوړنې په زیات اندازه لمنځه تللی چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوسمهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکارۍ کړیږي او د تیر جمهوری حکومت ډیرای دولتي کارکونکي له دندو لرې کړل شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو، د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوي چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان شوي، وهل ډبول شوي او لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوسمهال ټول خلک خپل حقوقو ته لاسرسی لری.
دا راپور چې کوم نشر شوی د زای په کلکره د وم په هواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، او د مالکیت حس لري په هواد کې، ژوند یې تضمین ده، امنیت یې تضمین ده، او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق سي د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هواد خلک هوساد او آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم د اشاره پاړو ویل هڅه تر راتلونکو څو مودې پورې د ټولو نورو فامیلی حقونو ترڅنګ دوی ښځو او انجنونو ته د تعلیم زمینه هم برابر کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال له پایله تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم شوي او د هرې یوې پیښې د مرګ ژوب لشمیرې پکې خبرې شوي چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې لوري ترسره شوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو حقوقونو د چار نړیوال سازمان لمړنۍ کلنۍ راپور دی چې خبريږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې د ژورنالیستانو او رسنیو بیلابیلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمیره یو ځل بیا اوري:
00 20 22 11 23 24. ازادي رادیو ته خواږیاست. د طالبانو په لاس د افغانستان تر سقوط وروسته افغانانو ترمنځ ډیر ټویټري مجلسونه زیات شوي دي. په ټویټر باندې دغه سي مجلسونو ته د ټویټر سپیسونه وایي. اوسمال په دغه خواله رسنې هر ورځ لک تر لګه تر 500 سپیسونو په ژوندې باندې خبرې کوي چې د ټولنې بیلابیل خلک پکې ګډون او نظریات تبادله کوي. د دې سپیسونو یا مجلسونو ګډونوال او د بیان د ازادۍ د ځینو ملاتړو بنسټونو مسولین دغه خبرې ګټوري بولي او وایي په دې سره د بیان ازادي لا پیاوړی کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
ما کاندک ما جوای بود که کله کوم حالات پولیس اول پیش ما می اومد باز ولایات می رفت.
د تیر جمهوری نظام دیو سرتیری غږ دی چې په یو ټویټری سپیس کې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط د ورځو خاطرې بیانوي. د دغه سرتیری په شان په دغه خواله رسنۍ ټویټر چې اوس مهال د نړۍ د نورو وګړو په شان په افغانستان کې هم ډیر کاروونکي لري، اوس هر ورځ لک تر لګه له 500 تر شپږو سپیسونو یا په ځوندۍ بڼه سره خلک راټولیږي او د ټاکل سویو موضوعاتو په اړه خپل نظریات وړاندې کوي. په دې سپیسونو کې عام خلک، طالبان، د طالبانو ملاتړي او منتقدین، د تیر جمهوري حکومت چارواکي، ډیپلوماتان، ښځې، ځوانان، مدني فعالان، خبریالان، محصلین او د ښوونځیو ښوونکي او زده کوونکي، آن ځینې وخت بهرنیان هم د افغانانو ترمنځ خبرو کې ګډون کوي. خدا خبرې اترې به څه ګټه وکړي؟ د بیان د ازادۍ ځینې فعالین او ملاتړي په دې باور دي چې په دې وروستیو کې د ټویټري سپیسونو د ټولنې د بیلابیلو وګړو ترمنځ د بیان ازادي پیاوړې ساتلې ده. لدی ډلې د آزادو رسنیو او خبریالانو د ټولنې مشر موید هاشمی ازادي رادیو ته وویل:
اوس مهال ټویټر په نړۍ کې د اطلاع رسونې په یو مهمه وسیله باندې بدل شوی ده. په هغه صورت کې چې ملی منافع او رواني امنیت او شخصي حریم ترنه متضرر نشي، ډیر مسمر واقع کیږي. د نړۍ مشهور سیاسي رهبران په ټویټر کې اطلاع رسانی کوي او د نړۍ مشهور رسنۍ لاغې نه معلومات اخلي. ټویټري سپیسونه د نظریاتو د تبادله په برخه کې ډیر مهمي او ارزښمند رول لوبوي.
په دې ټویټري سپیسونو کې طالبان هم ګډون کوي او ډیر کله د خپل پلویانو لپاره سپارښتنې هم پکې مطرح کوي.
الحمدلله ازادي مو ګټلې ده، افتخارات هم ګټلې دي، د چا په ناموس مو تجاوز نه ده کړی.
همدارنګه کله کله داسې توده بحثونو کې د ښځو د حقوقو افغان فعالین د هغو موضوعاتو په اړه له طالبانو سره بحث کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دوی حکومت پر ښځو بندیزونه لګولې دي.
منظورم از تظاهراتی که زنهای افغان میکنه و شما در جاده ها در خیابان ها
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په خبره د تیر میلادي کال اګست له 15 نیټې وروسته کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړای، نږدې 80% رسنیو فعالیت بند شوی او په سلګونو خبریالانو یا دندې پریښي او یا هم له هېواده بهر وتلي دي. هغه خبریالان هم چې په هېواد دننه دي شکایتونه کوي چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د ټویټري سپیسونو ځینې ګډونوال وایي له دې لارې به اسانه وي چې د عامو خلکو غږونه تر حاکمانو ورسیږي. له دې ډلې یو افغان خبریال جواد تیموري چې کله کله په دغه سپیسونو کې برخه اخلي وای
دا مو خلکو لپاره دا یو تر ټولو لاندا او اسانه ده چې خپل غږ تر مسؤل ادرسونه پورې ورسوي. خو زما په اند د ټویټري سپیسونو مسریت هغه وخت زیاتېدای شي چې حکومتونه او حاکمې طبقې د بیان ازادۍ تجمن وي او د خپل خلکو د برحق غږ اوریدل غواړي.
مخکې تر دې طالبان ویلي و چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو د تامین پر رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا یادونه وړ ده چې دا ټویټر سپیسونه کله کله د ځینې مدني فعالینو لوري چې په بیلابیلو موضوعاتو د اعتراضونو پلانونه جوړوي هم د خلکو د راټولیدنې او پیوستون لپاره جوړیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو په بیا واکمنیدو د راپورونو لمخې په انزورګری باندې ځینې محدودیتونه لګیدلې دي. په همدې اساس د افغانستان په لویدیز کې یو انزورګر وایي چې د خپلو تیرو لسو کلونو هنري آثار په یو گاونډي واد کې د یو نندارتون لارې خرڅلاو ته ایښي دي. د انزورګر چې همایون عارف نومیږي او د غور ولایت اوسیدونکی دی وایي تر هغې چې د انزورګرۍ هنر برخلیک نه وي معلوم بیا به قلم پلاس وان اخلي. طالبانو د خپل حکومت وروسته د انزورګرۍ په اړه هیڅ یو روښانه دریز نه دی څرګند کړی. خو د دوی په لومړۍ دوره کې په انزورګرۍ بندیزونه لګیدلی وو. جزئیات په دغه راپور کې
څه خاطر زی که دیگه به افغانستان نه هنرمند ارزش داره و نه تابلو ارزش داره. از همون خاطر می خوام
د غور ولایت انزورګر چې په دې برخه کې لسکله نه تجربه درلوده ل خپل مسلک لاس په سر شو. همایون عارف چې په دې برخه کې په صلحو انزورونه وستلی وسوای دا چې طالبانو په دې برخه کې محدودیتونه لګولي نو موړی هم د انزورګری لنړی سره خدای په معنی کوي. د خاغلی عارف د انزورګری سوجي تر ډیره د افغانستان لرغونو سیمو نامتو څیرو ته ورټولې دي. نوموړي له ماشومتوبه له دې هنر سره علاقه او له تیرو لسو کلونو په دې برخه کې مسلکي کار پیل کړی. همایون عارف د غور ولایت اوسیدونکی دی او له زیاتې مودې د خپل انزورګری تابلوګانې په خپلو خوښوونکو پلورلې. دغه افغان انزورګر چې اوس مهال په یو فیستیوال کې د ګډون لپاره ایران ته تللی غواړي د همدې فیستیوال له لارې خپل جوړ کړي شاوخوا 300 رسامیانې وپلوري او په پیسو یې د افغانستان بېوزله خلکو سره مرسته وکړي.
فعلا حدود 40 تابلو فروخته شده و قراره که
تر اوسه شاوخوا 30 تابلوګان پلورل شوی او نور هم پلورل کیږي. زما بیرته افغانستان ته زما وهلته بعد تر لاسه شوی او پیسو په وسیله د خلکو سره مرسته کوم. په افغانستان کې نه هنرمند ارزښت لري او نه هم تابلو. زه هم په همدې دلیل غواړم چې خپل تابلوګان وپلورم. هو تر هغه چې طالبان حکومت کوي او انزورګری ګناه وي نور انزورګری نه کوم.
ګناه باشه و روح کار داشته باشه من نقاشی نمیکشم.
د طالبانو له حاکمیت وروسته ډیری انزورګرانو میناتورانو په دیوالونو انزورويستونکو له خپل کار لاس اخیستی او هنري فعالیتونه نه کوي. ماری سمدی بیا بل هغه انزورګر ده چې د طالبانو له حاکمیت وروسته انزورونه د خلکو سترګو ته نه دی راڅرګند کړي. د هغې په وینا دا کاری په دې کړی چې طالبان د چهرو رسامیانو ته اجازه نه ورکوي.
د طالبانو له راتک سره فکر نه کوم چې کوم هنرمند په افغانستان کې پاتې وي. د دې لپاره چې ډیری هنرمندان له افغانستان ووتل او بهرنیو هیوادونو ته لاړل د دې برخې ټولې خونې وتړل
شوې. طالبانو په خپله لومړنۍ دوره کې د انزور اخیستنې او انزورګرۍ په هنر بندیز لګولی و او دغه چاره یې د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې ګڼلې وه. خو په اوسني حکومت کې په دې اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر راواخلو خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. له دې وړاندې هم یو شمېر هغه رسامانو چې په دیوالونو انزورګری کړي و ویلي و چې د طالبانو پر اتک سره د دوی کړي کارونه په اوبو لاهو شوي او هغه دیوالونه کې چې دوی خپل هنر کارولی و طالبانو لومړی هغه سپین بې خپل بیرغونه پکې رسم کړه. دغه انزورګران له طالبانو غواړي چې دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي ترڅو د خپل کار په وسیله له اقتصادي بحران ووزي او بهرنیو هیوادونو ته مخانه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وربشو کونړ ته په کونړ کې هم د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر خلک د پاسپورت ویش له ورو بهیر شکایت کوي. دوی وایي چې پا په ورځو ورځو د دې چانس پلاس نه ورځي چې د پاسپورت لپاره خپل غوښتنلیکونه تسلیم کړي او نور پروسیجر مخته یوسي. په دې اړه پام وکړئ له کونړه د غراپورته.
د کونړ ولایت امنیه قومندانۍ مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګری خزی ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته اچارې زی چا د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني ورسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولې دي. هر یو کوښښ کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورت اخستون کې وای د پوخوا په سیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. آتا ولاده مروري ولسوالۍ وسیدون کې د ناروغ پلار د پاسپورت جوړولو ته راوستي دی. وای
دار مریض دی را سلورم ورځ چې تراغلی دی تر سره دی چا چې واسطه یې راوځي کم کسان پیژ نن نوې نباسي دا نور خلک بار ولاړي. موږ سره اسلامي امر سره داخله راچل راړې او ماشومان او ډېر خلک راغلي چې ډېر په تکلیف کې دي او باید دا کارو کې چې را واسطه ورڅ ختم کې باید بار خلکو ته یو خزمینه برابره کې ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهیم د دانګا ملسوالی وسیدونکې دی. وای د 15 مورځ د چی د پاسپورت خستل لپاره یې عریضه کړي، خولای هم د لاسلیک او نورې چارې نه دي تر سره شوی.
دا پاسپورت جوړه مریضان دي پاکستان ته زیړ ډېر مشکلات سره مخ دي او دلته راشي په ورځ ورځو مشکلات ډیر دی په هر برخه کې. بانک په پیسې راخلي هغه کې مشکلات دي، ویله پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کول لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بې نظمۍ او واسطې لمنځه یوسي او دغه پس بهیر دی ګړندې کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوای تر ډیرې د پاسپورت برخې ستونزې حل کړي او کوم کسانو بچي واسطې کولی د هغوی یو شمیر نیولې او نوري د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
خلکو بد نظمی کول نو څوک سفارشین دی غټولي بند کړي چې سفارش کول کې کسان هم نیولې دي ان شاء الله مشکل حلېږي. خو دغه مشکلات او حل کېدو لپاره چې دا نو مناسب لار دغه لټول شوی چې دغه پاسپورتونو دفتر بل ځای انتقال شي.
د خاغلی حنیف په خبره چې لتیری نږدې یوې میاشتې په کونړ کې د پاسپورت له درکه 45 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورت په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو دفترونه تړل شوي وو. د خلکو د بیروبار زیاتوالي یو لامل د پاسپورټونو د دفترونو تړل کېدل او له بل پلوه د یو شمیر هیوادونو لخوا له افغانستان څخه د زرګونو کسانو د ویستلو پروسې دي چې د پاسپورټونو د غوښتونکو شمیر یې زیات کړی دی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
په خوست کې د خصوصي ښوونځیو فارغان وایي دوی د راتلونکي کانکور ازموینې لپاره پوره تیاری نیولی. د خوست اوسیدونکي له خلکو غواړي چې د خپلو اولادونو د ښې راتلونکي په خاطر د هغوی ښوونځیو ته پرېږدي. اوس مهال خوست کې 130 خصوصي ښوونځي فعالیت لري چې 6000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. جزئیات د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست د خصوصي لسو د 12 ټولګي فارغان وایي دوی په تیر ښوونیز کال کې خپل لوستونه په خډول پر مخ وړي او دوی ډاډه دي چې د راتلونکو کانکور په ازموینو کې به په خونو مرو په هانتونو ته بریالي شي. دوی لنور زده کوونکو هم غواړي چې روان ژمی څخه دې د لوستونو د زده کړو لپاره د یو فرصت په ډول استفاده وکړي او نوي ښوونیز کال ته د پوره تیاری ونیسي. د یو خصوصي ښوونځي فارغ میلاد آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په زده کړو کې له خوارۍ او پوره تیاری پرته دوی نشي کولی خپلو هیلو ته ورسیږي.
له خیره سره زه پر درتلوی کال کانکور از مهنه ته پر امدګی لرم او نور زده کوم څه هم د هیله لاره چې پر امدګی ونیسي پر درتلوی کال کانکور از مهنه کې د خپل خوښ پنځه ته کمې شپ لور نمبر سره خدای پاک د موږ خپل پاک هیلو ته ورسوي تر څو د خپل هیواد ته د خدمت جوګا وګرځو تر ځکه د هیواد موږ ته اړتیا لري په موږ حق لري موږ د هیواد بچیان یو.
زده کوونکي وایي دوی به د کانکور راتلونکي ازموینې لپاره په دې ډېر تیاری ونیسي چې تر اوسه د تیر کال د ازموینې د بریالۍ زده کوونکو لوستونه هم نه دي پیل شوي. په دې اړه د یو خصوصي ښوونځي فارغ بلال وایي
تیر کال چې کانکور حاصل شوی تر اوسه پورې پوهنتونونه تړل شوي دي. دوی تر اوسه زده کوونکي چې پوهنتونو ته کامیاب شوي دي دوی تر اوسه په پوهنتونو کې ګډون نه دی کړی او غواړم چې په آینده کې سبتنام وکړم تر څو سیستم هم منظم شي او کانکور لپاره جګې نمرې واخلم بخې پنځه ته لاړ شم.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د زده کوونکو لپاره د دولسم ټولګي له نصاب سربیره هغوی ته د کانکور د تیاری پروګرامونه هم تدریس کړي دي. د خیرالبیان لیسې مدیر جلال الدین جمکسی وویل دوی ډاډه دي چې د کانکور پایله به تر ډیره مثبته وي.
دلته موږ د امدګۍ سیستم هم ته برابر کړو. ټول کال دوی د پاره کانکور امدګۍ هم ویل شوی دی او د کانکور د سیستم سره هم بلد کړي دي او درسي بهیر او همدارنګه ټول اړخونه په بشپړه توګه د دوی لپاره برابر وو. نو موږ په ډاډ سره ویل شو چې د دوی نتیجه به ډیره باوري وي.
د زده کوونکو د والدینو غوښتنه داده چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره د ټولې کورنۍ په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. د خوست یو اوسیدونکی عزیز الله د ماشومانو له والدینو غواړي چې پر ځانونو تکلیف قبول کړي خو خپلو اولادونو ته د زده کړو لازم فرصتونه برابر کړي.
دا د موږ ټولو والدینو د غوښتنه ده چې هر څوک په هر ځای کې وي چې ډېر اقتصادي وضعیت یې خراب وي دوی خپل بچو مکتبونو ته ولیږي او کوشش وکړي چې په زده کړې په ذریعه سره موږ د وطن نور ابادي د سولې طرف لوړ شي ابوت شي او د خیر طرف لوړ شي.
په خوست کې دا مهال د ټولو 1500 ښوونځیو له جملې څخه 130 خصوصي ښوونځي دي چې د 90 سلنه نجونو په ګډون 6000 زده کوونکي په پر زده کړو بوخت دي. د خوست د ټولو ښوونځیو څخه سږ کال نږدې 2000 زده کوونکي فارغ شوي چې شاوخوا 1500 تنه یې نجونې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسي پلاوي سره خبرو ته کینی. په یو اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیز درامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبار ریپورت ته.
ماسکو او واشنگتن د اونۍ په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت په اړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبرې وکړې او د نننۍ غونډې په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمه نه کیږي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مایکل کارپنټر وویل چې دی فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړو. خو ښاغلی کارپنټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړو. کارپنټر د روسیې یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له شکه چې د ریزونه سره بیل دي خو د دې معنا دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونشي. د کارپنټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومه ولی شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یو کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره نږدې 100,000 سرتیری ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړي دي. د ناتو سرمشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسي له پلاوي سره تر 4 ساعته غونډه وروسته وویل چې خبرې جدي او مستقیمه وي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي. خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یو میز سره کښینی او پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د بروکسل تر پرونی غونډه مخکې د دوشنبه پورس روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغه خبرو کې د امریکا په استازي توپ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي وینډ شرمن برخه اخیستې وه چې پرونی د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. اغلی شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې وشي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.